द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे پرانوریدون کو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی نن د شروع ورځ د 2015 کال د دسمبر د میاشتې د 18 نیټه ده په پیښور کې وخت شوې دی د ماسخوتنې اته په کابل کې دی ونی مې او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د ورځې لس بجې شوې د واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نه په دی یو ساعته خبری خپرونه کې قربانی یو وګ مجالوان
او زه بختور شاه
او لاول هم پام شي مهمو خبرونو سر ټکو ته
د پاکستان د بارنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي افغانستان کې د جوړجاړي او ثبات لپاره به د جنوري په لومړۍ اونۍ کې د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان شریکه غونډه کیږي
چې پکې به د افغانستان د حالاتو او د امن د پروسې چارج واخیستل سي او څه طریقه کار به طی کړی سي
د پاکستان د مرکزی حکومت او سند ایالتي حکومت ترمنځ د نیم پوځي قواو په عملیاتو کړکیچ نور زیات شوی نن په سنټ کې مخالفه پیپلز ګوند او عوامي ناشه ګوند په مرکزی حکومت د غیر آئینی اقداماتو تور لګولې
پوزیشن کې هر اکای چې د هغه خود مختار ده هغه په خپل د هغه ځای د لاینر سچویشن د ټیکولو ذمہار صوبایي حکومت وي
امنیتی چارواکی وای کړي چې زپری بلوچستان ایالت کې اته بیلتون غختون کې وجلی دغه چارواکی دا کوي هلته په نورو سیمو کې هم عملیات کړي
د بلوچستان د ملي شکو او ویان وی چې د کلات د پنځه سورا په سیمه کې هم د پټ شبکو له خوا دوی ته خبر ورکړل شو چې دالته وسلوال موجودیت لري بیا دوی عملیات وکړل
دا یو شمیر نور مهم رپورټونه مرکې به زموږ په دې یو ساعته خبری خپرونه کې تاسو ته وړاندې کوم څه ملګري اوسې لاول هم پام شي مهمو خبرونو تفصیل ته
پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف به ډیر زر د افغانستان دوره وکړي چې په سیمه کې د امن په سر د افغانستان د مشرانو سره خبرې اترې وکړي دا خبره د وزیر اعظم د پاره د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز کړی ده نوموړي ویلي د پاکستان افغانستان چین او امریکا چارواکي به د جنوري په لومړۍ هفته کې شریکه غونډه کوي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې بیا شروع کولو په لړ کې د مهمه پرمختګ جاج واخلي د یو پوښتنې په ځواب کې ښاغلي سرتاج عزیز ویلي پاکستان په خپله مرزۍ د سلور دیرش اسلامي هوادونو په پوځي ائتلاف کې د شاملې دوه فیصله کړې ده او دغه فیصله د کم دباو لاندې نه ده کړې
د پاکستان پیپلز پارټي ډلې د سند صوبې حکومت او د مسلم لیگ ګوند ډلې مرکزی حکومت په کراچۍ کې د نیم پوځي دستې رینجرز د اختیاراتو پر سر د یو بل سره مخامخ شوې دي او نن په دغې لړ کې پاکستان پیپلز پارټي او عوامي ناشنل پارټي غړو د سنټ د غونډې نه واک اوټ هم کړی دی صوبایي حکومت رینجرو ته محدوده او مشروط اختیارات ورکړي دي خو مرکزی حکومت د صوبایي حکومت دغه خبره رد کړې ده او رینجرز ته هر قسمه عملیاتو لپاره مکمل اختیارات ورکړي دي
د مومند جنسي انبار تحصیل خارې دره کې په یو خخ بم د ورختلو په نتیجه کې د یو موټر ډرایور او دوه ماشومان چې ورسره ناستو وجل شوي دي همدغه ډول تیره ورځ هم د برمومندو په بایزو تحصیل کې دوه خښ شوي بمونو په چاودنو کې درې کسان وژل شوي او څلور امنیتي عسکر ژوبل شوي
په بلوچستان کې ملیشا قواوې ادا کوي چې ایران ته نږدې په تربت سیمه کې د بلوس بیلتون غوښتونکو په ضد عملیات ترسره کړي دي او په دغه کې تر اته وسلوال وژلي چې پکې یو مهم قومندان هم شامل دی د ملیشا قواوې زیاتوي چې په دغه عملیاتو کې د دوی دوه عسکر هم وژل شوي نور تفصیل لري حمید سمسور په دې رپورت کې
د بلوچستان د ملیشا قواوې ویان له لوري په یو خراسوي بیانیه کې ویل شو چې د ایران و سرحدي پولې ته نږدې د تربت سایلي ښار د بلنګور په سیمه کې له تیرې یوه شوارو څخه هلته عملیات دوام لري تر اوس مهاله پورې لږ تر لږه اته کسان وژل شوي دي د ملیشا قواوو ویان وایي چې تیره ورځ کاله دوی دالته عملیات پیل کړل درې وسلوال ووژل شو او نن هم د دغې ضلې په یوه بله برخه کې د امنیت خوندي ساتونکو او د وسلوالو ترمنځ نښته وسوه وسلوال ووژل شو او دغه ډول د وسلوالو له لوري په برید کې دوه د ملیشا قواوو عسکر هم پاک ورسېدل د بلوچستان د ملیشا قواوو ویان وایي چې د کلات د پنځه سورا په سیمه کې هم د پټو شبکو کوله خوا و دوی ته خبر ورکړل شو چې دالته وسلوال موجودیت لري بیا دوی عملیات وکړل د د دلخلی سپترس کې د بلوچ لیبریشن فرنٹ یو مهم کمانډر وو وژل سو. دغه ډول حالته په ډیره بوکټی کې بیا دم ځکنی ماین چاودنه وسوه چې لسوه به یو لسی کس وو وژل سو بل بیا کاری ټپی دی. خو د نننۍ پیښو مسؤلیت لا چا په سر نه دی اخستی. حمید سمسور، وایس اپ امریکا، ډیو ریډیو، کوټه.
دا وایس اپ امریکا ډیو ریډیو ده.
د افغانستان په جنوبی هلمند سیمه کې افغان عسکر او طالبانو ترمنځ له تیر یوې هفتې راسې سخته جګړه روانه ده. د دغې جګړې وروستی حال سره د ډیو ریډیو همکار نصیر احمد کاکړی وړاندې کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزی ویلي د جنوبی هلمند د مرکز لشکرګاه په شمول نادی علي، ګرشک، سنگین، موساکلا، نوزاد، خانشین او واشیر ولسوالیو په ځینې سیمو وسلوالو بریدونه کړي، خو سخته جګړه په سنگین ولسوالۍ کې روانه ده او هلته د وسلوال طالبانو د سروهنې لپاره تازه دم پوجونه هم لیږلې دي. نن په کابل کې یو خبري کانفرنس ته په وینا کې ښاغلی ستانکزی ویلي د هلمند په ګرشک، مارجا او لشکرګاه په اطرافو د وسلوالو په زده عملیات روان دي، خو زیاته توجه په سنگین ولسوالۍ ده. نوموړي دا راپورونه رد کړي چې ګواکې سنگین سکوت کړی، خو بلې خوا د افغان طالبانو یو ویاندکاري یوسف احمدي مطبوعاتو ته یو بیان کې ادعا کړې چې د سنگین ولسوالۍ یې بشپړه نیولې ده. هلته عیني شاهدانو خبري ادارې اي اف پي ته ویلي په ولسوالۍ کې یوازې امنیه کمانډاني او د والي دفتر په حکومتي کنټرول کې دی او نور برخې د وسلوالو لاسته لوېدلې دي. بلې خوا ځینې افغان چارواکو اندېښنه څرګنده کړې که چیرې د وسلوال مخالفینو د مخنیوي لپاره ګړندي اقدامات ونه کړل سو نو ټوله هلمند ولایت د سکوت له خطر سره مخ کېدای سي.
امریکایي فوج وایي د ګل پورز د افغانستان په باګرام کې د طالبانو لخوا د یوې ځانوجونکې حملې په نتیجه کې په وژل شو شپږ امریکایي عسکرو کې یوه هم جنس پرسته هم شامله ده. د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان د دې خبر پخلی کړی چې شپږ دېرش کلنه د ایرفورس میجر ایډریانا هم په هغه شپږ امریکایانو کې یوه ده چې د ګل پورز په یوه چاودنه کې وجلې شوې ده. د دې تازه وژنو سره سخت کال په افغانستان کې د امریکایي وژل شوو عسکرو شمیره لسو ته رسېدلې ده. د دې ترڅنګ لس نور امریکایي عسکر په غیر جنگي پیښو کې وژل شوي دي.
د عراق په رمادي ښار کې د شروع پر ورځ عراقي ځواکونو جګړه جاري ساتلې چې هڅه کوي د دولت اسلامي په ولکه کې تللې سیمه بیرته په خپل کنټرول کې واخلي. د دغې عملیاتو په دویمه ورځ هدف د ښار حکومتي ودانۍ وه. د عراق چارواکي په دې حقله مثبت نظر څرګندوي چې ځواکونه به په څو ورځو کې په رمادي باندې کنټرول ترلاسه کړی شي چې تیر کال راهیسې نه لویه سیمه د دولت اسلامي توندلارې ډلې نیولې ده. د عراقي ځواکونو سره هوایي حملو کې مرسته کوونکي د امریکا په مشرۍ کې د ائتلاف ویان وایي چې دا مشن اسانه نه دی او څو وخت پورې به سخته جګړه روانه وي.
د بخښنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل هم په شام کې د روس په هوایي عملیاتو نیوکې کړې دي. تنظیم په خپل یو تازه رپورت کې ویلي د روس ځواکونو د شام، حمس، ادلیب او الیپو صوبو کې په هوایي بمبارۍ کې 200 عام وګړي وژلي دي. دغه تنظیم نیوکې کړي د روس هوایي جازونو په دغه صوبو کې په کورونو او هسپتالونو بمبارۍ کړي دي چاته چې نه خو د اسلامي تندرو وسلوالو مرکزونه وو او نه دغلته وسلوال پټ وو. د ترکی وزیر اعظم احمد داوتوغلو هم د نهې په ورځ په روس نیوکې کړي چې په عام ولس یې بمباري کړې ده. روس د امنیسټي انټرنیشنل دغه نیوکو ته لا تر دې دمه ځواب نه دی ویلی.
د کډوالو نړیوال تنظیم وایي چې په 2015 کال کې د مهاجرو او کډوالو شمیره د 1 میلیون د اندازې نه اوخته چې دویم نړیوالې جګړې نه راپدې خوا په دومره لویه کچه د خلکو هجرت دی. په جنیوا کې میش تنظیم د نهې پر ورځ شمیرې څرګندې کړې دي او وایي 1,500,000 د افریقي او منځني ختیځ کډوال د ځمکې او سمندري لارو په ذریعه براعظم ته داخل شوي دي.
د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په شام کې په ټولو ډلو غږ کړی په جنگ ځپلو سیمو کې دی خلکو ته د دوایانو او خوراکي توکو رسد یقیني جوړ کړي. د 15 غړو شورا تیر ورځ په یو غږ قرارداد منظور کړی او د هغو ډلو پر ضد یې سخت غبرګون ښودلی و. څوک چې په شام کې د ملګرو ملتونو لخوا د خواخوږۍ په اساس غوښتنې د خپو لاندې کوي او په جنگ ځپلو سیمو کې د خلکو مشکلات نور هم زیاتوي.
په دولسو هیوادونو کې شوې د 13,000 عربانو یو سروې تر مخه د دولت اسلامي د توندلارې ډلې په هکله په خلکو کې منفي نظریات موجود دي چې د دې ملکونو کې تراګري خپره کړې ده. په دوحه قطر کې د څېړنې ادارې تر مخه 80% خلکو نه چې نیغ په نیغه مرکې او پوښتنې وشوې دوی د آی اس یا دولت اسلامي په هکله منفي نظر ښکاره کړي. د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درمنو اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډی وی ریډیو د زمونږ یو ساعته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنیغه جاری ده. د پاکستان د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلی دی چې افغانستان کې د جوړجاړي او ثبات لپاره به د جنوري په لومړۍ هفته کې د امریکا د چین پاکستان او افغانستان د مشرانو شریکه غونډه کیږي چې دوی بجاج د دې خبرې اخلي چې د حکومت افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ چې کمی زنډیدلې خبرې اترې وي هغه بیا دوامدار وساتي. تفصیلي اورو د ډیور رادیو د خبریالی رابیا پیرنا.
په اسلام آباد کې د خبریالانو سره خبرې کې د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وویل چې د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین د سټیرینګ کمیټي نمائندګانو خبرې به د راتلونکي میاشتې په لومړۍ ونې کې وسی چې پکې به د افغانستان د حالاتو او د امن د پروسې چارج واخیستل سي او څه طریقه کار به طی کړی سي. په دغه معامله د رواني میاشتې په پیل کې په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه کېدونکې د هارت آف ایشیا په غونډه کې هم بحث شوی و او ټولو هیوادونو لاړه دا خبره منل سوې وه چې په سیمه کې امن او مختک د افغانستان د امن سره تړلې دي. په دې اړه د پاکستان د وزیر اعظم یا نواز شریف د افغانستان د صدر اشرف غنی د امریکا او د چین د نمائندګانو سره خبرې هم سوي وي چې د سټیرینګ کمیټې دغه غونډه به په دغه خبرو کې یو پرمختګ وي. په دې اړه څېړنکا سید نذیر ډی وی ریډیو سره خبرو کې وایي
نو په ټول لاره باندې نه راځي بلکې افغانستان نور هم غیر استحکام تا مخامخ کیږي او په هغه کې به جنگ جګړه زیات شي او په هغه کې به خونړي یو ګامونه ګامونه ودکي په یو بل باندې او بیا به د هغې پیوندکاري مشکله شي. تر تر زره د هغې تړون په کار دی د هغې دپاره سو ټایم لاین یو شډول ورکول دي او بل په هغې کې د څو د چا چې خپل کردار دی هغه په صحیح خدمت باندې لوبول دي. نو په دغې باره کښې دا ټولې خبرې اترې چې کوم کېږي او یو بل سره تګ را تګ کېږي کوآرډینیشن کېږي همدغه ده. او په دې کښې ضروري خبره ده چې زما زه هیله لرمه چې که خبرې اترې شروع شوي نو لومړی سوال به دا وي لکه وړاندې خو چې فایټ فایټ ټاپ ټاپ وینې جګړه هم کوه ټوپک هم چلوه او خبره هم کوه اوس کې دی چې لومړی خبره دا شي چې یاره خبرې دې وي او ټوپک دې نه وي. آیا په دغه په کومو شرطونو باندې به د افغان حکومت دې ته تیارېږي او طالبان به ورته په کومه تیارېږي دغه د ټولنو مهم مسله ده. که چېرې دغه حل شو نو باقي دې حل
د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ته هم ویلي دي چې د افغانستان د روغې جوړې په اړه د افغانستان د سیاسي او عسکري مشرانو سره د خبرو لپاره به د فوج مشر جنرال راحیل شریف ډېر زر د کابل سفر کوي چې څېړنکار سید نذیر هم د خبرو د پرمختګ یو لړۍ ګرځوي. بل اړخته د طالبانو له اړخه د دغه خبرو په اړه څه واضح دریز مخې ته نه ده راغلی. د افغان حکومت او د طالبان ترمنځ که څه هم د مودې راهیسې خبرو هڅې روانې دي او لومړی پړاو یې د پاکستان په مرسته په اسلام آباد ته نږدې په شارګوټي مریکې سوي وي او دویم پړاو یې د طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ د رپورټونو پس ودرول سوي وي. طالبان دا وخت په افغانستان کې د حکومت او د اتحادي ځواکونو سره په جګړه کې بوخت دي او په تېرو ورځو کې د هلمند پایتخت پر سنګینې هم قبضه کړې وه چې د څېړونکو وینا ده چې یو ځل بیا د پاکستان افغانستان په اړیکو کې د ستونزو سبب جوړېدی سي. همدغه سبب دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو یو ځل بیا د ښېګړې او د خبرو اترو عمل زر تر زر د پیل کولو لپاره د دغه څلورو هیوادونو ترمنځ کېدونکي په خبرو کې دا امکان هم څرګندېږي چې د طالبانو افغان حکومت ترمنځ د خبرو عمل زر تر زر د پیل کولو هڅې به هم وکړی سي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه رادیو، اسلام آباد.
We'll be right back.
درمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو د پاکستانی او افغان کارپوهانو د ډیورنډ په کرخه باندې د امنیت د ټینګولو په سر باندې خبرې اترې شوې دي. هغوی غوښتنې کړې دي چې په دغه کرخه د امنیت ټینګولو ضرورت دی. د سی آر ایس ایس کانفرنس په دې اړه باندې په کابل کې شوی دی. په دغه کې برخه اخیستونکو ویلي دي چې پاکستان او افغانستان له ترهګرۍ د ختمولو په سر باندې په کار ده چې په پولو باندې امنیت ټینګ کړی شي. تفصیلي اورو د ډیوی رادیو خبریال ارشد مومن.
تر ډیر وخت راهسې د پاکستان او افغانستان حکومتونو ترمنځ د ډیورنډ په کرخه د وسلوالو تګ راتګ دواړو هیوادونو په تعلقاتو تر ډیر حده پورې اثر انداز کیږي. او په افغانستان کې روان د څېړنیزې ادارې سی آر ایس ایس کانفرنس کې د افغانستان او پاکستان ماهرین په دې خبره متفق شوي چې د بارډر سیکیورټي مینجمنټ دی لا نور ښه کړی شي. او د سی آر ایس ایس مشر امتیاز ګل وایي چې په دې غیر رسمي ملاقات کې د دواړو هیوادونو اعلی اهلکار او سیکیورټي ماهرین ګډون کوي.
دواړو لخوا نه په دې اتفاق وشو چې د بارډر سیکیورټي لپاره یا د بارډر باندې کنټرول بهتر کولو لپاره مناسب انتظامات بکار دي. او دلته ډاکټر عبدالله عبدالله او حنیف اتمر صاحب دواړو دا اول شی اغي بالکل دې سره اتفاق لري چې داسې یو میکانیزم دی موجود وي چې هغه کې بهشک امریکا چینی نمائندگان موجود وي چې داغي پلار د یو بل باندې تورونه چلیږي او د یو بل دا داوی چې دی د عملی اقداماتو داغي تصدیق کم کولې شي. نو چې مونږه حتمان د سې او میکانیزم په حق کیو او تمل روچه پاکستان بم په دې آماده شي.
امتیاز ګل زیاتوي چې د افغانستان چارواکي د پاکستان حکومت نه ډېر غلي هم لري.
د سې ډایالوګ کې حتمان کله چې افغانان او پاکستانیان ملاويږي نو یو بل نه ډېر غلي هم کوي. یو ګیره دام وا چې تر اوس پورې ډېر دسه ډلې دي چې هغه افغانستان تر ازي د پاکستان د لارې نه او دلته د ټیرریسم ډېر کاروان ډېر عملیات د څه کوي چې هغه کې بے ګناه خلک وجل کیږي او د دې مخنیوي ډېر ضروری دی. بل خبر هغه دام وکړه چې دا بارډر باندې کنټرول د حتمان لګیات شي. خو د دې په حواله بیا په پاکستان هیئت دا مول چې تر کومه پورې چې دواړو ملکونو په دې اتفاق نه کړي نو هغه وخت پورې دا یو موثر داغي مخنیوي یا داغي لارې کې رکاوټ چول اسانه نه ده.
د سی آر ایس ایس دغه کانفرنس ته د افغانستان جمهور رئیس ډاکټر اشرف غنی هم خپل پیغام را لېږلې چې پکې د دواړو هیوادونو ترمنځ داسې غونډې ښه ګام بللې او ویلي دي چې داسې خلکو په ذریعه مشکل حالاتو کې هم د خبرو اترو دروازې کولاوي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیو ریډیو، شبقدر.
دا وایس اف امریکا دیو ریډیو ده.
وایس اف امریکا دی ریډیو ته وګی. د پاکستان پیپلز پارټی ډلې د سند صوبې حکومت او د مسلم لیگ نون ډلې مرکزی حکومت په کراچۍ کې د نیم فوزی دستې یعنی رینجرو د اختیاراتو په سر باندې یو بل سره مخالفت زیات شوی دی. صوبایي حکومت رینجرو ته محدود او مشروط اختیار ورکړی خو مرکزی حکومت د صوبایي حکومت دغه خبره رد کړې ده او رینجرو ته د هر قسمه عملیاتو دپاره د مکمل اختیاراتو ورکولو فیصله کړې ده. سیړونکي د دواړو حکومتونو د یو بل پر ضد بیانونو او نظرونو ته څنګه ګوري؟ سیړونکو سره خبرې اترې کړې دي د ډیو ریډیو خبریال فضل عزیز.
سیړونکي توصیف احمد خان په دغه اړه ډیو ریډیو سره خبرو کې ویل د دغه کڑکیچ تر ټولو زیات اثر به د کراچۍ په حالاتو پریوزی
او اس کا جو سب سے بڑا نقصان ہوگا کہ کراچی میں جو آپریشن ہے وہ متاثر ہوگا جس کا فائدہ انتہا پسند قوتوں کو
دے بھائی ددی تر ٹولو کٹ نقصان بدا بھی چی دا کراچی آپریشن با متاثر شی او فائدہ بھائی انتہا پسند قوتوں تا ورسی نو موڑ زیاتوی دا اتلسم عینی بدلون نپس دا سی امکانات کم لیدے شی چی گورنر راج ولگی البتہ د دوړو حکومتونو ترمنز لانجه بروانوي. یاد ادبی د رواني میاشتې په 15 منټه رینجرو ته په کراچي ښار کې د پولیس پرنګ د خصوصي اختیاراتو لاندې د هر قسم عملیاتو کولو مودا سر ته رسیدلی او بیا تر څو ورځو پورې رینجرو سره هیڅ قسم اختیارات نه وو او په دغه اړه مختلف بحثونه روانو. یو اونۍ وړاندې بیا په سندي سملې کې د رینجرو د اختیاراتو د مودې غځولو دپاره د شرطونو سره قرارداد منظور کړی شو چې پکې وویل شو رینجرو ته به د نوي ورځو دپاره د چا په خپل تحویل کې ساتلو منظوري صوبایي حکومت ورکوي او د صوبایي حکومت په کوم دفتر یا ادارې باندې د چاپی وهلو دپاره به د چیف سیکرټري نه اجازه اخلي. دغه رنګ رینجر به د پولیس نه علاوه د بلې کومې ادارې سره په ګډه عملیات نه کوي او رینجر به په ښار کې د ترهګرو هدفي وجونکو تاوان دپاره تختونکو او قلنګ اخیستونکو په ضد عملیات کوي. اسمبلی کې په دغه قرارداد د مسلم لیگ نون تحریک انصاف او د مسلم لیگ فنکشنل غړو احتجاج او واک اوټ کړی وو. د وزیر اعلی لخوا د شپېته ورځو پورې د رینجرو د اختیاراتو د دستخط نه پس مرکزی حکومت تیره ورځ دغه سمری نامنظوره کړی او مرکزی داخله وزیر چودري نثار علی خان رینجرو ته د شپېته ورځو دپاره د مکمل اختیاراتو ورکولو امر کړی دی. د مرکزی حکومت دغه ګام پیپلس پارټۍ په صوبایي حکومت حمله ګرځولی او ویلي دي دا د آئین او قانون په ضد ګام پورته کړی شوی دی. سیڑون کے اجمل خٹک کا شروعی چی دا ہر سپ خپل زی خود پیپلز پارٹی موجود خبری دا خپل و ذاتی گٹو پوری محدود دی
دا چی کم سین حکومت پی آغا صرف اور صرف پدی کے داغو دلچسپی دا چی دل تکی داغی چی کم کسان دی پاغی بانے لاس وانا چی دا نو آغی دا پارا دی مختلف خبری کئی چی دا رینجر چی دے دا جمہوری حکومت اختیارات خپل لاس کے کول غواړي.
اجمل خټک کشر زیاته بي چې لدی وړاندې هم دغه د پیپلز پارټۍ صوبایي او مرکزی دواړه حکومتونه په لاس کې وو او رینجرو ته به بغیر د عذر نه اختیارات ورکول او د هغې باوجود په ښار کې به وجنې هم روانې وې. د یادونې وړ ده چې په کراچۍ کې رینجرو ته د اختیاراتو ورکولو مسله په داسې مهال راپورته شوې چې د پیپلز پارټۍ سره تعلق لرونکي د پیټرولیم پخوانی مرکزی مشر ډاکټر اسیم حسین په خپل وخت کې د درغلۍ کولو او په کراچۍ کې په خپلو روغتونونو کې د ترهګرو د علاج کولو په تور نیولی شوې او نوي ورځې د رینجرو سره په تحویل کې وو او بیا پولیس ته ورکړل شو او تېره ورځ نوموړی د 13 دسمبر پورې په عدالتي ریمانډ جیل ته لیږل شوی دی. فضل عزیز، وایس آف امریکا، ڈی ریڈیو، کراچی.
قدر من اردن کو دا وایس آف امریکا ڈی ریڈیو دے دا پاکستان سرخار اسلام آباد کے پا سینٹ کے ہم دا رینجر و دا واک اختیار پا سر باندے باسونا شوی دی چی دا احتجاج پا توگا تے د عوامی نیشنل پارٹی او د پیپلز پارٹی سینیٹرانو واک آؤٹ کړی دی. تفصیلات اور د ډیو ریډیو خبریال پیر ولایت شان.
د پیپلز پارٹی سینیٹر فرحت اللہ بابر اویل چې وفاق په سند حکومت ام آغا شان حمله کړی د څنګه چې پتیرو وختونو کې او پنجابی حکمران راجا پورس د سکندر اعظم سره جنگ لپاره په دغه هتیانو لشکر کشی کړی و. د فرحت اللہ بابر په خبره د مرکزی حکومت دا حمله به هم آغا شان ناکامه کیږي څنګه چې راجا پورس باندې خپل هتیانو لشکر په شار راغلو او د تمات شوی و. فرحت اللہ بابر زیات کړه چې پیپلز پارٹی د ترهګرۍ خلاف مبارزه کې د سرخیل جماعت کردار لوبولې دي خو مرکزی حکومت اور رینجرز دا بے انصافی نکار اخلی او په ایالت کې دا بدنوانه معاملات د ترهګری سره تړي او دا سي تاثر ور کولی شي چې ګنی پیپلز پارټي د ترهګرو سره مالی مرستې کوي کم تاثر شي د دوی جماعت سره یو لوی زیاتې دي. د سېنات غونډه ته وینا کې د عوامي نشتلګون سېنټر الیاس بلور ویل چې د دوی جماعت هم د وفاقي حکومت دغه اقدام د صوبایي خود مختاره په ضد ګڼي او په دې معاملې د دوی ګوند د پیپلز پارټي سره ولاړ دي. ډیو ریډیو سره خبرو کې د ګوند ویان زید خان د مرکزی حکومت په فیصله سختی نیوکه وکړه او دا یو غیر آئینی اقدام و بل
مداخلت نشي کولی او دا پرون چې کم زمونږ وزیر داخله کم سره اقدام چت کړی دا بالکل دا غي وایلیشن دی او مونږ په هیڅ صورت باندې ډاکټر اسیم که غلی بالکل دی هغه ته سزا ورکړي شي دهشتګردو خلاف رینجرز ته اختیارات پکار دي خو دا غي مطلب دا نه دی چې فیڈریشن دا اوس فیڈریشن دی 89 پس دا فیڈریشن دی او دا پیډیشن کې هر اکای چې دا هغه خود مختار دا هغه په خپل دا هغه ځګې دا لاینر دا سچویشن د ټیکولو زموار صوبایي حکومت وی موږ زکه دا وایو چې انکه د کراچۍ چې کوم د اکشن کړی دی چودنی سار انتظام سره دا بالکل غلط دی، دا ناجایز دی، دا غیر عیني دی.
د پیپلز ګوند مرکزی لیډر او قامی اسمبلی کې د مخالف ګوندونو مشر سید خورشید شاه هم د مرکزی حکومت لخوا د سند حکومت سمری ردولو په اقدام سخت ټکونه کړی دي، او د داخله چارو وفاقي وزیر چودری نثار باندې د ترهګرو سره همدردی لرلو تورونه هم لګولی دي. خکار دی وی چې رینجرز د کال 2013 راهسې د ملک تر ټولو لوی اقتصادي خر کراچۍ کې د جرایم پیشه عناصرو او ترهګرو په ضد عملیات پیل کړي دي، خو نه یوازې د صوبې واکمنه پیپلز ګوند بلکې د کراچۍ د منتخب اکثریتي ګوند ایم کیو ایم هم د رینجرز په عملیاتو باندې سخت تحفظات لري، او ایم کیو ایم په رینجرز باندې د خپلو کارکنانو د ماورای عدالت وجنې تورونه هم لګوي. روان کال د جون په میاشت کې د پیپلز ګوند شریک چیئرمین آصف علي زرداری فوجي اسټابلیشمنت ته دړکه ورکړې وه چې که دوی د پیپلز ګوند د ګریوان نه لاس وانغیست نو بیا پیپلز پارټي هم د اسټابلیشمنت سره جنگ ته تیار دی. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
دا ډیوه رادیو دا که غواړئ چې ایمیل راولېږئ نو زموږ پته داده ډیوه ریډیو ات وی او ای نیوز ډاٹ کام. زموږ ایمیل پته به داسې لیکئ DEEWARADIO@VOANews.com chida se belikai VOANEWS.com.
کو وایس آف امریکا دی ریډیو ته غوږی د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د قبایلی علاقو د مشرانو سره د غونډې په وخت باندې د یو کمیټې اعلان کړی دی، او ویلی دی چې دغه کمیټې به په قبایلی علاقو کې د خلکو نه تپوسونه کوي، او دا غیر وروسته به فیصله کوي چې آیا قبایلی علاقې د خیبر پختونخوا سره شامل دل غواړي او که ځان له یو جدا د صوبې حیثیت غواړي. دغه تفصیل اورو د ډیوی ریډیو خبریال سادیه قاسم شاه په رپورټ کې.
د فاتا د بیلابیلو علاقو نه راغلي د قبایلي مشرانو دغه جرګې ته عمران خان وویل چې فاتا لپاره به دوی یو کمیټي جوړوي کوم به د فاتا د خلکو نه د هغوی خوښه معلوموي. د فاتا خلکو نه به دغه کمیټي څه قسمه تپوسنه کوي په دې اړه عمران خان وویل
انہوں نے فیصلہ یہ کرنا ہے کیا وہ علیحدہ صوبہ بننا چاہتے ہیں، کیا وہ پختونخوا کا حصہ بننا چاہتے ہیں، اور جو ہم اس وقت ایک چیز پہ متفق ہوئے جو بہترین آپشن وہ یہ ہے کہ پختونخوا کا حصہ بنے.
عمران خان وای چی قبائلی خلق با دا فیصلہ کوي چی آیا هغوی بل صوبہ غواړي یا د خیبر پختونخوا حصہ جوړیدل خوښوي، او عمران خان وویل چی په یو سیز نن دوی متفق شو ک فاتا صوبې کې شامل دل غواړي نو بهترین لار دا ده چې فاتا د صوبې حصہ خو جوړ شي، خو یول د سلو سلویخ قوانین د قبایلی خلکو مشورې سره فیز وایز یا پرو روف قبایلی علاقو کې وغځول شي.
قبایلی علاقې کې جو 10 سال یہ جنگ چلی سارا پاکستان متاثر ہوا ہے اس لیے سارے پاکستان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ یہ سیٹل ہو، ان کو رائٹس ملے، ان کو ووٹنگ رائٹس ملے، جو مجھے نہیں پتا کہ دوسرے لوگ کیا رائے رکھتے ہیں، لیکن عوام ون مین ون ووٹ ہونا چاہیے.
عمران خان اویل چې په قبایلی علاقو کې د تیرو لسو کالو راسي کومه جګړه روانه وه، هغه سره ټول ملک متاثر شوی دی، ځکه د ټول پاکستان فائدہ پدې کې دا چې قبایلی علاقې آبادی شي او دوی ته خپل حقونه ملاو شي. عمران خان اویل چې که دوی سره څوک متفق کیږي او کنه، خو دوی دا غواړي چې قبایلی علاقو ته د ووټ حق ملاو شي او د یو قبایلی د یو ووټ حق لري. دغه جرګه کې د قبایلی علاقې مشرانو سره سره د قبایلی علاقو نه نمائنده د قامی اسمبلی او د سنټ غړو هم شرکت وکړلو. عمران خان دغه غونډه کې ویل چې د فاتا د تیرو لسو کالو راسې د جنگ جګړې د لاسه د بنیادي سهولتونو نه هم محروم دی، او د فاتا لپاره یو خصوصي پیکج پکار دی چې دا علاقې هم آباد شي. سادیا قاسم شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، پېښور.
د میرمنو غږ.
زه تعلیم حاصل کوم، زما مقصد دا دی چې زه د انسانانو خدمت وکم.
ملالا یوسفزۍ د علم رڼا غواړي.
ډېری نورې ښځې او جنکې هم علم، روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډېری ښځې په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو، او د ظلم تیری لري کول لپاره.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروگرام اوریدل مه هیروي.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
قدر منور دن کو ڈیو ریڈیو تا یو واری بیا پا خیر را لیز منگا خبرونا لاو سم جاری دا یو واری بیا پا امشه دا مهم و خبرونو سر ٹکو تا د پاکستان د بارنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي افغانستان کې د جوړجاړي او ثبات لپاره به د جنوري په لومړۍ اونۍ کې د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان شریکه غونډه کیږي
چې پکې به د افغانستان د حالاتو او د امن د پروسې چارج واخستل سي او څه طریقې کار به طے کړي سي.
پاکستان د مرکزی حکومت او سند ایالتی حکومت ترمنځ د نیم پوځي قواو په عملیاتو کړکېش نور زیات شوه. نن په سنټ کې مخالفه پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند په مرکزی حکومت د غیر آئینی اقداماتو تور لګولې.
پوزیشن کې هر ایک چې دا هغه خود مختار دا هغه په خپل دا هغه دګه د لاینر سچویشن د ټیکولو ذمہار صوبایي حکومت دی.
او امنیتی چارواکی وایي کړکې ځپلې بلوچستان ایالت کې اتبیل تون غختون کې وجلی دغه چارواکی دا کوي حالت یې په نورو سیمو کې هم عملیات تر سره کړی.
د بلوچستان د ملي شک وو ویان وی چې د کلات د پنجسورا په سیمه کې هم د پټو شبکو له خوا دوی ته خبر ورکړل شو چې دالته وسلوال موجودیت لري. بیا دوی عملیات وکړل.
اوس پام شه د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف به ډیر زر د افغانستان دوره وکړي چې په سیمه کې د امن په سر د افغان مشرتابه سره خبرې اترې وکړي. دا خبره د وزیر اعظم لپاره د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز مطبوعاتو ته کړي. نوموړي ویلي د پاکستان، افغانستان، چین او امریکایي چارواکو ګډه غونډه به د جنوري په لومړۍ هفته کې کیږي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې بیا شروع کولو په لړ کې د مهمه پرمختګ جاج واخلي. د یو پوښتنې په ځواب کې ښاغلی سرتاج عزیز ویلي دي پاکستان په خپل مرزي د سلور دیرش اسلامي هیوادونو په پوځي ائتلاف کې شامل شوی او دغه فیصله د کم دباو لاندې نه ده کړې. د محمد جنسی امبار تحصیل خارې دره کې په یو خخ بم د ورختلو په نتیجه کې د یو موټر ډرایور او دوه ماشومان وژل شوي دي. هم دغه ډول تیر ورځ هم د بره مومندو په بیزو تحصیل کې دوه خخ شوي بمونو په چاودنو کې درې کسان وژل شوي او سلور امنیتي عسکر جوبل شوي وو. دغه بمی چاودنو ذمہواري چا لا تر دې دمه په غاړه نه اخیستې. د افغانستان په جنوبی هلمند سیمه کې د افغان عسکرو او طالبانو ترمنځ له تیرې یوې هفتې راهیسې جګړه روانه ده. اخوا امریکایي فوځ وایي د ګل په ورځ د افغانستان په باګرام کې د طالبانو لخوا د یوې ځانوجونکې حملې په نتیجه کې په وژل شوي شپږ امریکایي عسکرو کې یوه همجنسپرسته ښځه هم شامله ده. د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان د دې خبر پخلی کړی چې شپږ دیرش کلنه د ایرفورس میجر ایڈریانا هم په هغه شپږ امریکایانو کې یوه ده چې د ګل په ورځ په یوه چاودنه کې وژل شوې ده. هغې په کال 2012 کې د خپل ملګري هیتر لامپ سره پس له هغې واده کړی وو چې صدر براک اوباما د ډونټ آسک ډونټ ټیل هغه شل کلنه قانون ختم کړی وو کوم چې به په ښکاره همجنس پرستان په پوځ کې د کار کولو نه ودرول. د دې تازه وجلو سره سخت کال په افغانستان کې د امریکایي وجل شوو عسکرو شمیره لسو ته رسیدلې ده. د دې ترڅنګ لس امریکایي عسکر په نورو غیر جنگی پیښو کې هم وجلې شوي دي. پا په افغانستان کې دا وخت د امریکا 9800 فوجونه موجود دي. او د بخنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل هم په شام کې د روس په هوایي عملیاتو نیوکې کړې دي. تنظیم په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي د روس ځواکونو د شام، حمص، ادلیب او الیپو صوبو کې په هوایي بمبارۍ کې 200 عام وګړي وژلي دي. دغه تنظیم نیوکې کړې دي د روس هوایي جازونو په دغه صوبو کې په کورونو او هسپتالونو بمبارۍ کړي، چرته چې نه خو د وسلوالو مرکزونه نږدې وو او نه دغلته وسلوال پټ وو. د ترکی وزیر اعظم احمد داوتوغلو هم د ناحیې په ورځ په روس نیوکې کړي دي چې په عام ولس یې بمباریانې کړي. روس د امنیسټي انټرنیشنل دغه نیوکو ته لا تر دې دمه ځواب نه دی ویلی. او د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په شام کې په ټولو ډلو غږ کړی په جنگ ځپلو سیمو کې د خلکو ته د دوایانو او خوراکي توکو رسد یقیني کړي. د 15 غړو شورا تیره ورځ په یو غږ دا قرارداد منظور کړی دی او د هغه ډلو پر ضد یې سخت غبرګون ښودلی څوک چې په شام کې د ملګرو ملتونو لخوا د خواخوږۍ په اساس غوښتنې د خپو لاندې کوي او په جنگ ځپلو سیمو کې د خلکو مشکلات نور زیاتوي.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډی وی ریډیو دی. یو شمیر مهم رپورټونه او خبرونه د خبرونې په دې برخه کې هم ستاسو لپاره لرو، خو تر ټولو لومړی راځو د نن ورځې په اخبارونو کې کم مهم خبرونه چاپ شوی دي، کتنه ورته کړی دا زمونږ همکار مختار خلیل.
د افغانستان د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ د طالبانو د زبردست یرغل له سببه برتانیې د خپل فوج واپس هلمند ته د لیږلو فیصله کړې ده. په سنگین ولسوالۍ د افغان طالبانو د قبضې خبرونه د ګردې نړۍ په الکترونیکی میډیا خواره شوي دي او په اخبارونو کې په مختلف قسمه رپورټونه او مضمونونه چاپ شوي دي. نن د برتانیې په مشهور اخبار ډیلی ټلیګراف کې د سنگین ولسوالۍ د جنگ په حواله یو تفصیلي رپورټ چاپ شوی دی. د رپورټ سرخط ته د طالبانو واپسي یو نقصان دی خو ناکامی نه ده. دې لاندې وړه سرخی ده چې د سنگین ولسوالۍ په بابله په جذباتي او جوشي پروپیګنډا یقین پکار نه دی. د رپورټ په شروع کې لیکل شوی دی چې سنگین ولسوالۍ د کوکنارو له سببه د افغانستان د ټولو نه د ګټور ولایت هلمند ولسوالۍ ده چې کل آبادی 14000 نفره ده. طالبان د خپل تحریک او د جنگ ټول اخراجات لکه څنګه چې معلومه ده د کوکنارو د پیداوار نه پوره کوي. په دې سبب طالبان په اسانه سره سنگین ولسوالۍ نه لاس په سر کېدو ته تیار نه دي. د برتانیې او د نیټو د فوجونو د غسیمې نه د وتو وروستو طالبانو د هلمند ګیر چاپیره ډېرې زړه پورې کامیابۍ ترلاسه کړې دي، خو دې له زبردست قربانۍ هم ورکړې دي. ډیلی ټلیګراف لیکي چې کله د برتانیې فوج په بې قانونه ولایت هلمند کې د امنیت راوستو د پاره سنگین ولسوالۍ اونیوله، نو دوی ته معلومه شوه چې دوی په یو ډېر خطرناک جنگ کې ګیر شول. طالبانو نه د دغه خاریې په نیوو کې د پیرنګي فوج سل فوجان مړ شول او په سلګونو نور ډېر سخت ژوبل شول. افغانستان کې د پیرنګي د فوج د عملیاتو د ختمېدو په وخت سنگین ولسوالۍ په مکمله توګه طالبانو نه نیولې شوې وه. پیرنګي فوج د دې انتظام د امریکي میرین فوج ته حواله کو او دا شان په سنگین ولسوالۍ د کابل حکومت اختیار پر ځای کړی شو. اخبار لیکي چې د افغانستان په تیرو انتخابونو کې طالبانو دړکه کړې وه چې هغو کسانو نه به ګوتې پرې کولی شي که چا ووټ چورو، خو د سنگین ولسوالۍ ولسی مشران د طالبانو دړکې نه ونه یریدل او په لوی شمیر کې د جمهوري حکومت د غوره کولو دپاره ووټونه واچول. خو د پیرنګي د فوج سنگین ولسوالۍ نه د وتو یو کال وروسته به د پیرنګي د فوج هغه ټولې قربانۍ په اوبو لاهو شي که طالبانو سنگین واپس ونیولو. تر پرونه پورې سنگین ولسوالۍ نه د راغلو خبرونو مطابق طالبانو د سنگین ولسوالۍ په لارو کوڅو پیاده گشتونه شروع کړي دي. ډیلی ټلیګراف لیکي که طالبان د سنگین په نیوو کې په مکمله توګه کامیاب شول، نو دا به د خپلو مقصدونو په فوزي مداخلت د حاصلولو دپاره او په فوزي طاقت د سیمې په ملکونو کې د امن او امان د راوستو دپاره د غربي ملکونو د سوچ او د پالیسۍ زبردست ناکامي وي. په دې لړ کې عراق او لیبیا کې د فوزي مداخلت په زور د امن او امان د راوستو د عمل د ناکامۍ مثال د وړاندې نه پروت دی. رپورټ جاتے چې افغانستان کې د طالبانو بیا راتګ به د خلکو د دې سوچ تصدیق وکړي چې خارجي فوزی حمله کده هر دلیل په بنیاد کیږي خو خاتمه اخر په لویه تباہی وی. خو ډیلی ټلیګراف د خپل رپورت په اخر کې خپل دا تجزیه هم په مضبوطو الفاظو کې بیان کړی دا چې که طالبانو افغانستان کې هر څومره کامیابی کړی دي د دې لوی قیمت ادا کړی دی، ځکه چې یو خو غربي تربیت یافته افغان ملی اردو د طالبانو سخته مقابله کړی ده، او بل پلو امریکا او اتحادیانو یې د صدر اشرف غنی د جمهوری منتخب حکومت ډیره ټینګه فوجي مرسته کړی ده. که طالبان خلکو ته په ګرد افغانستان قبضه کولو ته د ورنږدې کېدو پروپیګنډا کوي نو دا صحیح نه ده. حقیقت دا دی چې دوی د سنگین ولسوالۍ غوندې د ځایونو تر نیوو پورې محدود دي. دې نه علاوه طالبان په داسې وخت کې په سنگین ولسوالۍ ورختلی دي هر کله چې دولت اسلامیه ورته د یو مضبوط سیال ګوند په شکل کې مخ راښکاره کړی دی، ځکه چې د دولت اسلامیه د زیاتې انقلابي نظریې له سببه لوی شمېر خلک هغوی ته ورمات دي.
قدر منو اوریدونکو دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی. په بلوچستان کې ملیشا ځواکونو ادعا کړې ده چې د ایران پولیس سره نږدې د تربت په سیمه کې د بلوچ بیلتون غوښتونکو په ضد یې عملیاتو کې د یو کمانډر په شمول باندې اته وسلوال وجلی دي. په دغه عملیاتو کې د ملیشي دوه عسکر هم وجلی شوي. تفصیلات اورو د ډیوه ریډیو خبریال حمید سمسورنه.
د بلوچستان د ملیشا قوه ویان لوري په یو خراسوي بیانیه کې ویل سو چې د ایران و سردی پولیس ته نږدې د تربت سایلی شار د بلنګور په سیمه کې لتیری و شوارو زخه حالت عملیات دوام لري. تر اوس مهاله پوری لښ تر لږ اته کسان وژل سوي دي. د ملیشا قوه ویان وی چې تیر ورځ کال دوی دالته عملیات پایل کړل، درې وسلوال و وژل سو، او نن هم د دغې ضلع په یو بله برخه کې د امنیت خوندي ساتونکو او د وسلوالو ترمنځ نښته وسوه، وسلوال و وژل سو. او دغه ډول د وسلوالو له لوري په برید کې دوه د ملیشا قوه عسکر هم پاک ورسېدل. د بلوچستان د ملیشا قوه ویان وی چې د کلات د پنجه سورا په سیمه کې هم د پټو شبکو لخوا و دوی ته خبر ورکړل سو چې دالته وسلوال موجودیت لري. بیا دوی عملیات وکړل. د دلخلی سپترس کې د بلوچ لیبریشن فرنت یو مهم کمانډر و وژل سو. دغه ډول حالت په ډیره بوکټی کې بیا د مزکنی ماین چاودنه وسوه چې لسوه به یو لسی کس و وژل سو، بل بیا کاری ټپی دی. تیر ورځ هم په مارواړ کې د مزکنی ماین چاودنه سوی وه چې پترس کې درې کسان ټپیان سوی وو. خو د نننۍ پیښو مسؤلیت لا چا په سر نه دی اخیستی. آزادو سرچینو هم تر اوس مهاله پورې د دغو بریدونو پخلی نه دی کړی. تیره اونۍ په ضلعواران کې امنیت خوندي ساتونکو ادارو ادعا وکړله چې دوی هلته د لغوسوي وسلوال سازمان دیارلس وسلوال ووژل. خو بلوڅو وسلوالو بیا ادعا وکړله چې دوی یو پوځي هلیکاپټر د راکټونو له لارې راوغورځوي. و بل لور ته بیا دلته په کوټه ښار کې له شابو سره نږدې په کلی پایند خان کې پر یو انجلۍ باندې تیزاب وشندل سو. د جناټاون د پولیسو د تاڼې افسر وویل د پایند خان په کلی کې شل کلن انجلۍ باندې وو شوزو تیزاب وشندل چې له سوا باید د دې مخ وسوځول سو. د پولیسو له خولې چې دغې کورنۍ و دوی ته وویل چې د دوی کور ته دوې ښځې راغلې، دننه ورننوتلې، او ویې ویل چې دوی ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکوي. بیا یې پر دغه انجلۍ باندې تیزاب وشندل. عینی شاهدانو وویل چې دوی یوه ښځه ونیوله، اوس یې پولیسو ته په لاس ورکړې ده. سوځل سوې نجلۍ د بولان میډیکل کالج د سوځلو واټ ته راوړه چې هلته اوس بستر ده. ډاکټرانو وویل چې د دې بدن 60% سوځل سوی دی، اوس یې درملنه روانه ده. په بلوچستان کې یو شمېر ښځې په قبایلي شخړو کې هم ادب ګرځي. خدا لومړی ځل دی چې دلته د ښځو له لوري پر ښځه باندې تیزاب شندل کېږي. په تیرو وختو دغه ډول پر شوزو باندې د تیزاب په پیښو کې به سړی او الکوان ککړ کېدل. په بلوچستان کې عورت فاونډیشن وی چې دلته په هر کال پر شوزو باندې د تشدد یو شمیر پیښې مخترازي. دوی له حکومت څخه غوښتنه کوي چې دلته دي د شوزو د حقوقو د تحفظ لپاره دي قانون سازي وکړي چې د دغه ډول پیښو مخنیوي وسی. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.
دا وایس اف امریکا ډیوه رادیو ده.
په قدر من اوریدن کو دا وائس اف امریکا ډیو ریډیو دی په پیښور کې د یوت فیسټیوال یا د ځوانانو د میلې په نوم باندې د دغه میلې پرانسته شوې ده چې پرانسته د پوز مشر جنرال راحیل شریف کړی ده. د پرانسته په موقع باندې نوموړي په ترګرې پر ضد روانه جګړه کې د پښتنو د قبایلي ولس د قربانو ستاینه کړې ده. تفصیلی اورو د ډیو ریډیو خبريال حمید الله نه.
د لمبنی گورنر یوت فیسټیوال د پرانس دستوریتا په وینا کې د فوسر لخر جنرال راحیل شریف وویل کوم د مدینه د ترهګرې خلاف جنگيږي. خو د اپریشن ضرب اعظم رستو په هیواد کې امنیت لیدل شوی دی.
هماری قوم ایک عرصه سے دہشت گردی کے خلاف لڑ رہی ہے. ضرب اعظم کی صورت میں اس جنگ میں ہماری کامیابیوں کا سفر جاری ہے. آج الحمدللہ پورے ملک میں امن و امان کی صورتحال میں نمایاں بہتری آ چکی ہے.
د اوائل په هیواد کې روانې ترقی چاري او پاک چین اقتصادي راهداري منصوبې هم د دغه امن په نتیجه کې امکاني شوي چې ورته پوز حکومت او قبایلو قرباني ورکړې ده. د اوائل نه یوازې په قبایلي سیمه بلکې ټول هیواد کې بازار به عذب روان وي او د دې لپاره د تمام کام ملاتړ او د ځوانانو رول لوبولو ضرورت دی.
ترقیاتی منصوبې باشمول پاکستان چاینا اکنامک کوریډور، افواج پاکستان، پوری قوم اور بالخصوص پاٹا کے بہادر عوام کی قربانیوں کا منہ بولتا ثبوت ہے. پائیدار امن کے حصول کے لیے ہمارا یہ سفر نہ صرف قبائلی علاقوں میں بلکہ پورے ملک میں بھرپور عزم کے ساتھ جاری رہے گا.
جنرل راحیل اوائل قبائلی ځوانان فکری او عملی صلاحیتونه لري او په قبائلی سیمو کې د دوی د پرمختګ لپاره د کالجونو جوړول او تکنیکی علمونه خورول ضروری دي.
اس سفر میں کامیابی کا سارا دارومدار قوم کی مکمل حمایت اور بالخصوص نوجوان نسل کے کلیدی کردار پر منحصر ہے.
دو د فوز له اړه په خبري ایجنسی کې د کرکټ گراوند او په شمالي وزیرستان کې د سپورتس کمپلیکس جوړولو اعلان هم وکړو. بلخوا دستوریتا د وینا په محل د پښتونخوا گورنر مهتاب عباسی وویل د پاکستان په بقا او ترقی کې د قبایلو وینه شامل ده او غربت او پسماندگی د دوی قسمت نه دی بلکې دوی د پاکستان په وسایلو کې هم حصہ دار دي.
جہالت اور پسماندگی ان کا مقدر نہیں، پاکستان کے دفاع، سالمیت اور بقا میں ان کی قربانیاں شامل ہیں. تو پاکستان کے وسائل پر ان کا اتنا ہی حق ہے جتنا کہ پاکستان کے دوسرے عوام کا، لیکن اس تعمیر و ترقی اور خوشحالی کے لیے امن و استحکام لازمی شرط ہے.
فیسٹیول بعد روانی میاشتی په دیرشم تاریخ پورې روان وی او په دیرشو لوبو کې به 1100 نه زیات قبایلی لوبغاړي برخه اخلي. د غرنګ ثقافتي غونډې، خوراکي میلې او کاروباري سټالونه هم د پروګرام برخه دي. خو په پروګرام کې شریک د سکاوټ د ډلې مشر جمیل خان وایي
پرون د رهایش عام څه مسله وا او ډیرو کسان ته د رهایش هغه نه ملو او لکه د سکاوټ سالکان چې کوم هغه ډیر پریشانو د شپې د ګریډ نه وخت پورې هغه د کمرې باندې نه ملو. نو اوس موږ چې کوم لکان راستلې دي یا د پرون نه دي طرف ته اوس پورې چې کوم خرچې بچي گئی دا هم او ته خپل وکړو. نو که په اختتام باندې مدر چې د ټی ای ډی په شکل کې سوور کی نو هغه ماته معلومات
بلړخته کوم سټیډیم سره نږدې تیرېدونکو تمام لارې ټول ورځ د ټریفیک تفاره تړلې شوې او تلونکو پیدل د پېښور په خواو شاسمو کې په ګلو او کوسو کې د تک پکړاو اخته وو. حمید الله وایي سب امریکا ډیو ریډیو پېښور.
قدر من اوریدونکو وایس آف امریکا ډیو ریډیو ته غوږې د خیبر پښتونخوا په سوات دیر او ملکان ډیویژن باندې په دغه سیمو کې د واورو لړۍ شروع شوې ده او د بارانونو چې ورسره موسم په ښکته صوبه کې هم یخ شوی دی او ورسره د مرۍ او د سینې ناروغۍ راخورې شوې دي. تفصیلات اورو د ډیو ریډیو خبریال اسلام الدین ساجد نه.
د بره دیر برول یو ځای وګړی علي سید وای د واورو او باران د لاسه د زلزلې نه ځپلې شو خلکو ستونزې ډېرې سیوا شوې دي.
د پرون غرونو باندې واورې شروع دي. نن خو موسم داسې چوس دی چې خو واورې ورېږي نه ته خو د غرونو په څوک باندې اوس هم بالکل هغه واورې ان هغه زوړن دی وبچې وته بالکل را ورېدو ولې خو که نور هم نشي دا کوم واورې چې الریډي دلته شوې ده یا کوم پرته ده یا کوم بارانونو د وجه سړکونه متاثر دي. دا زما خیال دی چې خلکو د کارا او د مشکل لپاره کافي دي. بیمارون باندې د وخت بایون د شکل استر سره سینې بیماری نزله زکام وغیرہ د ډیر زیات یو بای شکل استر کړو خلکو ته ډیر زیات مشکل دی. یو د خلکو سینې چې انفیکشن چې دا ډیر زیات سیوا چې دا ډیر خلک خاص کر مشومان او بډاګان چې دا ډیر زیات بیډ نه افیکټډ.
ملکن ډیویژن د خیبر پښتونخوا هغه سیمه ده چېرته چې دوه میاشتې وړاندې د اکتوبر په 28 نیټه راغلي زورورې زلزلې په لویه کچه تباهي کړې ده. د سرکاري شمیرو تر مخه دغه زلزله کې 232 تنان وجل شوي، 1500 خوشا جوبل شوي او سکم 1 لک کورونه تباه شوي وو. حکومت تر اوسه 240 مړو تنانو کورینو ته شپږ شپږ لکه، 1500 جوبل تنانو کې شپږ سوه خوشا تنانو ته 2 لکه او 1 لک کورونو مالکانو کې 1800 مالکانو ته 2 او 1 لک روپۍ ورکړې دي. سکم 600 کورونو مالکان د دوه میاشتو تیرېدلو باوجود هم حکومتي امداد نه تر اوسه محروم دي. د خیبر پښتونخوا سینیر بلدیاتو وزیر انیت الله خان وایي دوی زیاتره خلکو ته امداد رسولی دی او کوم خلک چې تر اوسه پاتې دي هغوی ته به هم زر تر زره دغه امداد ورسوي.
دې وخت کې خو چې کوم د حکومت د اړخ نه کوم حکومت ته کوم رپورټ شوی او آرمی دغه تصدیق کړ او ټولو خلکو ته پیسې ملاو شوي، تقریبا سل په سل پیسې هغه ته ملاو شوي دي. اوس تر اوسه نور کیسونه داسې روان دي چې خلک دا کلیمز او دعوی کوي چې ګن لکه هغه کورونا لنګ شوی یا پاره کې جزوی نقصان شوی، حکومت هغه ته معاوضه نه ورکړې. نو مونږه باز زینو کې لکه دیر بالا کې بس تاسو ته ویم چې تل مونږه دوباره دا دغه کړی چې را کم خلکو درخواستونه را دغه درخواستونه مطابق دغه کورونا دوباره وکټل شي، دغه تصدیق دی وشي کې واقعي دغه کورونا لنګ شوی یا جزوی نقصان تر رسیدلې چې حکومت هغه ته معاوضه ورکړي.
مرکن ډیویژن زیاتره سیمه غرایزي دي. د جمی موسم کې دغه سیمو په غرونو سخت واور پریوځي چې پکې ځای خلکو لپاره ژوند کول ډیر ګران وي. د اکتوبر شپږشتمې نیټې زورورې زلزلې دغه غرایزو سیمو کې زیات نقصان کړی دی او د ځای خلکو وینا تر مخه یو شمیر خلک داسې دي د کوم چا چې دغه زلزله کې مکمل کورونه تباه شوي دي هغوی تر اوسه د چت د سوري نه محروم دي. او هم دغه وجه ده چې زبلې شو خلکو کورینو ماشومانو او زنانو کې د مرۍ او سینې خوګونو روغتیاګانې زیاتې دي. د ټی پوهان وای خلکو په کار ده د یخنۍ موسم کې د خپل ماشومانو ګرم ساتلو هڅه وکړي ځکه یخنۍ کې ماشومان د نمونیا ناروغتیا سره په اسانه مخ کېدلی شي. اسلام الدین ساجد، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
قدرمن اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. په پاکستان کې د کنزیومر کورټس په نامه باندې هغه عدالتونه چې هغه کم صارفین دي یا کم گاهک دي، کاغه دکاندار دی او کاغه خستون کړي، دا غوی د پاره هم عدالتونه دي چې دا غوی چې کومې لانجې دي، کومې مسلې دي، هغه به هغه په دوه میاشتو کې دننه دننه حل کوي. خو ډیر کم خلک دا سړي چې غوی ته د خپل قانوني حقونو پته را تفصيلات اورو د ډیو رډیو خبريال ریاض حسین.
په خیبر پختونخوا کې د حکومت له اړخه جوړ کړی شوی کنزیومر کورټ یا د صارفینو عدالت کې یو اړخ تا صارفینو ته د هغوی حقونه ورکوي، خو بلخوا په دغه عدالتونو کې د صارفینو راتګ د نش برابر دی. د کومې غټه وجه چې په عام اولس کې د صارف ایک او د صارف کورټ په حق لا شعور نه لرل دي. په دې حق لا د صارف عدالت وکیل اجمل عباسی ډیو ریډیو سره د خبرو په محل وایي چې باید کنزیومر د خپل حقونو نه خپل ځان خبر اوساتي.
بازار ته سړی لاړ شي او داسې او شی واخلی او هغه غلط وی غشی، دو نمبر وی، دو نمبر مطلب چې پاغه جاپان نی چینا ول لیکلی یا بل صدا سی چا افیکټیو وی، او بیا ورکړی ول په اوریجنل شی کی هغه دویم نمبر چې لاټ شو واپس کوي ورته غی ناخلی ناغه داغه خلاف رسید بور سری کی او هغه های کورټ ته لاټ شو داغه زینب هغه بول بیا فیصلو کی نو یا خو به آی کی سزا مشتی، پنیشمنت مشتی، فایل مشتی پکې، او هغه سړی ته به ریلیف هم ورکړي چې کم سړی تلی وی کمپلیټ وړي کاغه ریلیف اکچولی وی.
د پاکستان د نن د صارفینو د کونو خیال د پاکستان پینل کوډ 2015 د دویمې برخې دننه ساتلې شوې ده. د کومې تر مخه چې اخستون کې کولی شي چې غیر معیاري یا خراب ګران بیه سیزونو د اخستو په وخت د خرڅون کې نه پوښتنه وکړي. دغه قانون صارف ته د حق ورکوي چې د خرڅون کې یا دکاندار نه خپل پیسې یا د هغې په بدل کې معیاري سیزونه ترلاسه کړي. په کال 1998 کې د صارف دغه قانون جوړ کړی شوی دی، خو زیاتره په ځلي سطح باندې جوړ کړی شوی عدالتونو کې د صارف نو تعداد د نش برابر وی، او ډیر کم خلک دا په هلری چې د صارف په توګه خپل حقونه ترلاسه کړي. پښتنه دادا چې دغه د صارفینو عدالتونه تر کوم حد پورې خلکو ته اسانتیاوي ورکوي. په مردان ضلع کې مقامی اوسیدونکو وایي چې دغه عدالتونو په ذریعہ هغوی خپل حقونه ترلاسه کړي دي.
ما د بوتان غستو هغه ما لسر ز استعمال ک دا غی تعلیمات شو هغه چې د کم فرانچایز د ما غستو هغه ته واپس یوړ رسید را سره و دا زمونږ د خپل پالیسی نه د چې دم غ واپس والو بیا دا غی نه بعد زراغم کنزیومر کوټ ته هغه چې زراغم نو واقعي هغه ما ته ډیره ګټه فایده مو شو مطلب ما خپل حق ملو شو
زما پارسل اون رسید ما د چې ما تاړه 80000 روپیه سامان درکو او 100000 روپیه مو سره نقد درکړي ته لاړی نه تاسو نورخاصین کې ورځو او بس خبر خلاص شو او بیا نه مننه نمز ما هغه چټ واغشتو کنزیومر کوټ ته لړم هغه تا به خپل کیسه مو کړه اخر کې دې ګلو جواب کې هر کله غرت لی ما سره کمپرومایز وکړ ما خپل پیسې غیر راکړي زما سره وکړي او کیسه ما وډرا کړ
په خیبر پختونخوا کې اکثره په دکاندارانو کمپنو او خرڅونکو باندې دا تورونه لګي چې هغه د خرڅ په وخت د رسید ورکولو نه ډډه کوي خو د دې ترڅنګ صارفین هم د دې غوښتنه نه کوي ماهرین وایي چې د صارف د حق د پاره د رسید غوښتنې ته اړتیا ده ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو مردان
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو ریډیو باور کوي
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي
پښتانه غواړي د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي
وی او ای ډیو ای زد
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
وی او ای ډیو
او اوس پام شه ادارې ته چې د واشنگتن د حکومت نظر سرګندوي
قطبی کوریا د ایټمی وسلو او پدې د خپل هدف د وشتو د نظام تر لاسه کولو برابر کوششونه کوي سره د دې چې د قطبی کوریا دا عمل د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل د غنو قراردادونو او خپل د قطبی کوریا په تیرو وختونو کې د خپل کړو لوزونو خلافتیا ده امریکې که یو طرف ته قطبی کوریا سره د ایټمی او میزایل پروګرام په سر په سفارتي ذریعو د خبرو اترو کولو کوششونه جاری ساتلی دي نو بل طرف ته په عالمی سطح د ایټمی وسلو د خورولو په بابله د قطبی کوریا د نتورک دنیا ته د ښکاره کولو هم پوخ نیت کړی دی امریکا به د لوی تباهۍ او د عامو وسلو د خورولو په لړ کې د قطبی کوریا د ناوړه عمل په جواب کې په قطبی کوریا د ملګرو ملتونو او خپل د امریکې بندیزونه جاری ساتي دا بندیزونه امریکې او نړیوال ګوند ته دا موقع ورکوي چې د ایټمی وسلو د نه حاصلولو په خاطر په قطبی کوریا فشار جاری وساتي د دې بندیزونو د نفاذ د یو تازه اقدام تر مخې د امریکې د خارجه چارو محکمې د قطبی کوریا خصوصي فوج هم په ګوته کړی دی کوم چې ګڼ بیلیسټک میزایل خوشي کړی دي ورسره ورسره د امریکې د خزانه محکمې د قطبی کوریا د ایټمی وسلو د خوریدونو کارونو لا په حکومتي سطح د پیسو ټکو ورکوونکو شپږ کسان او درې ادارې په ګوته کړي دي د دې ټولو اقداماتو غرض دا دی چې د لوی تباهۍ په بابله د قطبی کوریا د وسلو جوړولو او بیلیسټک میزایل پروګرام په لار کې مشکلات راولار کړی شي د امریکې او د ملګرو ملتونو د بندیزونو د مخالفه کوششونو لار ونیولې شي د امریکې مالی نظام ته د قطبی کوریا د حکومت د لاس رسیدو مخه اولې شي او بندیزونه اثرناک اوساتلې شي قطبی کوریا د کال 2018 نه را پدې خو د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل د منظور کړې شو قراردادونو د خلافتیا کولونه علاوه د قطبی کوریا د ایټمی وسلو او میزایل پروګرامونو سیمه به تولې کړې ده او د ایټمی وسلو د خوریدو کارونوي د ایټمی وسلو د نه خوریدو د پاره عالمی کوششونه تاله ترغ کړې دي نړیوال ګوند په دې خبره یو خله دی چې قطبی کوریا دې د وسلو خپل پروګرام نه لاس په سر شي او د خپل کړو لوزونو او زمووارو خاطر دیو کی امریکې سویلی کوریا جاپان چین او روس ټولو د ایټمی وسلو د نه حاصلولو اهمیت په ګوته کړی دی او بین الاقوامي ګوند تل قطبی کوریا سره د خبرو اترو هڅې کړي دي که قطبی کوریا خپل لار پرېږدي نو امریکا ورسره خبرو اترو ته تیار ده قطبی کوریا د لازمن د مطلبی او د اعتباری خبرو اترو د پاره د خپل رضامندۍ سرګندونه وکي او غدا شان چې د غیر ایټمی ملک کېدو او د نورو لوزنامو او د بین الاقوامي قانون د منلو د پاره دي کوټلي اقدامات وکي تر څو چې قطبی کوریا اعتباری خبرې اترې ردوي او په خپل لوزونو او قولونو نودريږي د بندیزونو فشار به جاری ساتلی شي او چې تر څو پورې قطبی کوریا په بین الاقوامي لوزنامو او په خپل کړو لوزونو عمل کولو ته غاړه نوي خودي تر هغې پورې د سوکارۍ مخ نشي لیدلی
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیګي ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202 یو اس ای تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.